شنبه دوری در ویشتمه د اپریل دولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم په ازادي ډاټ کام کې نیولی شئ. روانه خپرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو یوه برخه نتیجه به نن اعلان کړي. ترکمنستان هیله لري چې د افغانستان له لارې به د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو کار راتلونکی میلادي کال پیل شي، او د روسیې ولسمشر وایي داسې پلان نه لري چې پر اوکراین ګاز بند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې به نن شنبه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصولو پر اساس د نتیجو د اعلان لپاره باید له شلو څخه د زیاتو ولایتونو رایې وشمیرل شي.
شاید د شنبې څخه موږ وکولی شو چې یو فیصدي د ریاست جمهوری پایلې اعلان کړو، او بالاخره موږ به ورسېږو د ثور څلورمه ته، او هلته به ابتدایي پایلې اعلان کړو، او بالاخره د ثور په څلورویشتمه نیټه باندې به وروستنۍ پایلې اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې تر اوسه د رایو د ټولو پاڼو په سلو کې څلور اتیا په مسونو کڅوړو کې د کمیسیون د نتایجو د راټولولو مرکز ته رسېدلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه رسېدلي، خو د انتخاباتو د مرکزونو او محلاتو څخه شکایتونه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل
اصلا مهم نتیجه نهایی انتخابات است که بعد از فیصله کمیسیون شکایات و تصدیق کمیسیون انتخابات او اعلان میشه که او بازنده و برنده را تعیین میکنه.
د انتخابات شکایتونو د کمیسیون رئیس څنګه راسوویل شای انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي، او په داسې یو حالت کې هم دواړه کمیسیونونه دوهم ځلي انتخاباتو ته پوره تیاری لري. د ترکمنستان جمهور رئیس وغوښتل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز انتقال د پایپ لاین کار دی په 2015 میلادي کال کې پیل شي. قربان ګلی بیردی محمدوف د جمعې په ورځ وویل د دغې پروژې د پیل لپاره به ټول تړونونه په روان عیسوي کال کې بشپړ شي. د دغې پروژې د تفاهم تړون د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و، او وروسته په 2012 میلادي کال کې د معاملې اسناد بشپړ شول. د دغې پروژې په اساس به له ترکمنستان څخه طبیعي ګاز د 1015 کیلومترو پایپ لاین په واسطه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي، او په جوړولو به یې شاوخوا 8 میلیارد ډالر ولګول شي. د دغه پایپ لاین په واسطه به ترکمنستان په کال کې 3.5 میلیارد متره مکعب طبیعي ګاز دغو هیوادو ته صادر کړي. دا پایپ لاین به د افغانستان له هرات او کندهار ولایتونو څخه تیر شي، او د هند او پاکستان ګډې پولې ته به وغځول شي. سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حمید ابو طالبی ته به د امریکا ویزه ورنه کړي. د سپینه ماڼۍ ویان جی کارنی د جمعې په ورځ وویل ملګرو ملتونو او ایران ته ویلي چې ابو طالبی ته به ویزه نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکي تورن دی چې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په اشغال کې لاس درلود. هغه مهال 250 امریکایان د 444 ورځو لپاره په سفارت کې ارغمل شوي وو. د جمهور رئیس بارک اوباما ادارې مخکې دومره ویلي وو چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په توګه د ابو طالبی نومول مناسب کار نه دی، خو کانګرس د رایو په قاطع اکثریت سره ولایت تصویب کړه او نوموړی امریکا ته له داخلېدو بند کړ. ایران مخکې ویلي وو چې د امریکا لخوا د ابو طالبی د ویزې ردول د منلو وړ کار نه دی، او وایي چې نوموړی ډېر تکړه ډیپلومات دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په اروپا کې د طبیعي ګازو د پیرونکو پر وړاندې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. پوتین د جمعې پرس په ماسکو کې دغه راز وویل روسیه داسې کوم پلان نه لري چې اوکراین ته د طبیعي ګاز صادرات بند کړي، که څه هم چې ماسکو ممکن له کیف نه د ګاز په بدل کې مخکې له مخې پیسې وغواړي. پوتین وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د اروپایي ټولنې مشرانو له روسیې وغوښتل د طبیعي ګاز د تړونونو په اړه دي خپلې ژمنې وساتي. اوکراین وای مسکو ته د طبي غاز د نوي بي پیسې نه ورکوي او هیله مندې چې له اروپا څخه د اړتیا وړ غاز وپیری. د عراق له فلوجه ښار څخه چې د وسلوالو تر واک لاندې دی د جمعې په ورځ وروسته له هغې اوسېدونکي د دوهمې ورځې لپاره په وتو شول چې سریاعظم نوري المالکي اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قبي هوډ دا ښار د وسلوالو له ولکې خلاص کړي. له ښاره د خلکو ستره وطنه په داسې حال کې روانه وه چې وسلوالو د حکومتي ځواکونو د مخنیوي په مقصد د ښار په شاوخوا د فرات له سیند څخه اوبه راخوشې کړې. په همدې حال کې د جمعې په ورځ په رمادي ښار کې هم سختې نښتې روانې وې او وسلوالو بیرته د ښار پر څو ناحیو واک ټینګ کړ. ترکیه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د هغه پریکړه لیک تصویبېدل وغندل چې له مخې د لومړي نړیوال جنګ په جریان کې د عثماني امپراتور د ځواکونو لخوا په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه تایید شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې لیکل شوي د امریکا د سنا دا پریکړه د انقرې او واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان اړولی شي. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتوري ځواکونو په سیستماتیک ډول 1.5 میلیون ارمنیان وژلي او نور یې په زور له خپلې پلرني ټاټوبې ایستلي. ترکیه وایي دواړو خواوو د جګړې په ترڅ کې جنایتونه کړي او ارمنیانو هم زیات شمېر ترکان وژلي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام سهار منیک مرغه زنه جبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر نورو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتی ګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځوي د تودوخه لوړه درجه 3.4. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 20.2. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 23.4. او په کندهار کې اسمان وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوې ده.
د اسدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر څرګندونه خبرو.
مونږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلات نه کوم شکایتونه دي هغه لامن ته نه دي رسیدلي.
پر دغو انتخاباتو ویډیوزو چاپی خبرونه تبصری کړي دي او دغه انتخاباتي څېړلې دي. دا به هم واوري. په خبرونه کې مو په قبایلو کې د پاکستانی طالبانو ترمنځ له سختو نشټو خبرو. په دې اړه د سیاسي چارو یو څېړونکی وایي
زما دا خیال دی چې د دوی د حکومت تختیده وي په دا ده چې کومې خبرې کېږي نو هغې ته به یو غټه بستملی شي او هغه خبرې به مخکې لاړې نه شي.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې په کابل کې له یوه کارګر سره شخېدلی و.
لږ مې مسولې ده زمن منتری دي په مکتب کې دي بس هم دغه غربي منتری ته اوسې ورته کړم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده چې شایي نن وتوانی شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمېر نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وویل تر دې وروسته به بیا ورس په ورس یو شمېر نتیجې اعلان شي.
تر یو زیاته کښې پورې به یا هره ورځ یا د اونۍ په ترڅ کې یو فیصدي به خلکو ته اعلانوو تر څو خلک پوه شي چې کوم کاندید مخکې ده. دا یو میکانیزم ده د دې لپاره مونږ یو طرزالعمل لرو او د هغې په اساس باندې مخ په وړاندې روان.
دا نتیجې قسمي دي او شایي بیا بدلې شي ځکه چې د درغلیو له راسپړلو سره د یوه کاندید رایې ممکن کمې شي او د بل زیاتې شي. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې څه باندې 1400 شکایتونه شته، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا شمېره نږدې 2000 ته لوړه شوې ده او ممکن نور هم زیاته شي. د شکایتونو په برخه کې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، د یو شمېر مرکزونو تړل تر ټاکلي وخت مخکې، او په ځینو سیمو کې د نارینه وو پر ځای د ښځو رایې اچول یاد شوي دي. البته یو شمېر نور شکایتونه هم شته. په دې انتخاباتو کې تر 2 میلیون ډیرو کسانو رای ورکړی دی. د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د ثور په 4مه اعلان شي او وروسته تر دې چې د شکایتونو کمیسون خپله څیړنه بشپړه کړي او د دوی څیړنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون تایید کړي، بیا به وروستۍ نتیجه د ثور په 4مه اعلان شي. که هغه وخت د ولسمشرۍ په 2 کاندیدانو کې کوم یو تر 50% ډیر رای خپلې کړې وي، هغه به راتلونکی ولسمشر وټاکل شي. خو که چیرته یو کاندید هم 50+1 رای نه وي وړي، د انتخابات بل قانون سره سم د 2 مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا په 2 اونیو کې وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي که چیرته انتخابات دوهم پړاو ته ځي، نو دوهم ځلي انتخاباتو ته هم دوی تیاری لري. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون د مشر عبدالستار سعادت څرګندونې به په دې اړه واورو چې څومره شکایتونه یې ترلاسه کړي دي او دا شکایتونه د انتخاباتو پر نتیجو تر څه برید تاثیر کولی شي. له نوموړي سره جانقا الکوزي مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې په خپله شکایتونه څو ډوله دي. ستار سعادت په ځواب کې وویل:
موږ څلور کټګوري شکایت لرو. یو کټګوري شکایت دی لیست کاغه ثابت شي د انتخاباتو پر نتیجه باندې تاثیر کوي. یو مونږه بی کټګوري شکایت لرو، کاغه ثابت شي هغه مخې مونږه کاندید مجازات کوو یا کومه ادارې ته شخص ته توصیه اختیاریه صادرو. سی کټګوري هغه دي چې مونږ پورې اړه نه لري، ګرادوار دي یا هیڅ دلیل نه لري، او دی کټګوري هغه چې مونږ یې اخلو خو د رسیدګي صلاحیت مونږ نه لرو، یعنی د عادي او قضایي مراجعو ته راځي کوو. د بی کټګوري شکایت زمان ډیر زیات مخکله انتخابات نه نو موږ چې اوس اکثره شکایتونه اخلو هغه ای اخلو، یعنی که ثابت شي هغه د انتخابات په نتیجه باندې اثر کوي. مونږ شاوخوا 2000 شکایتونه تر اوسه پورې ترلاسه کړي. دا هم په داسې حال کې ده چې هغه مراکز او محلاتو نه چې کوم شکایتونه دي هغه لا مونږ ته نه دي رسیدلي. تمه کېږي هغه ډېر زر مونږ ته راوسپارل شي چې هغه شکایتونه یې تابان ډېرو محلو نو مراکزو په زرګونو محلاتو نه به مونږ ته شکایتونه راشي او فکر کوم چې د شکایتونو تعداد به زیات شي.
انتخابات خپلواک کمیسون ویلی دی چې ډېر ژر به قسمي نتیجې، یعنی د ځینو برخو نتیجې به اعلان کړي. دا به په دې نتایجو باندې څه تاثیر وکړي که نه؟ دا شکایتونه که وڅېړل شي او درغلۍ ثابت شي،
موږ درې څلور ډوله نتیجه لرو چې هغه والیا ده.
بله،
قسمي ده، ابتدایانه نتایج دي او هغه آخرې هم نهایي نتیجه ده. نو دغه درې ډوله چې دي دا مهم نه دي، یعنې دا په هیڅ وجه ګټونکی نه معرفي کوي او بایلونکي هم نه معرفي کوي. هغه څه کله چې موږ شکایتونو ته رسیدګي وکړو د قانون له حکم له مخې موږ چې کله فیصله کوو هغه چې د انتخاباتو کمیسیون ته د مرض پایلي هغه تصدیق کوي او یا سکوت پې کوي، او که نه وي په 40 ساعتونو کې هغوی حق لري اعتراض وکړي. که چېرته موږ په هغه فیصلې باندې تاکید وکړو بیا د انتخاباتو کمیسیون هغه تطبیقي او که موږ نظر ته تغییر ورکړو هغه هم په هماغه ډول. نو دا نتیجې دا اعلانېږي، اما دا ممکن راتلونکي نتیجې هم همداسي وي، اما ممکن ډېر تغییر راشي ځکه شکایتونه دي شته. شکایت کمیسیون هم اوس د هماغه ابتدایه بررسۍ په مرحله کې ده، یعنې ولایتونو کمیسیون پرې باندې کار کوي. دا کمیسیون نه به د همدې اونۍ تر اخره پورې خپلې فیصلې کوي او وروسته د هغه نه به دا بیا مرکزي کمیسیون ته راځي که څوک استیناف غوښتنه کوي. بیا موږ په دې باندې تصمیم نیسو. هغه تصمیم چې نیول کېږي د شکایت د کمیسیون لخوا د انتخاباتو کمیسیون د تصدیق کړي هغه مهم تصمیم دی چې د هغه نه وروسته کومه نتیجه اعلانېږي هغه مهمه ده.
بلې، سعادت صاحب، ځینې څېړونکي هم په دې خپلو بحثونو کې دا وایي چې انتخابات ممکن دوهم پړاو ته یا دوهم دور ته لاړ شي. ستاسو په نظر دا د دوی رارات یا اټکلونه تر کومه حده پورې موثق دي یا رښتینی دي؟ ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
زموږ معلومات هم تر اوسه پورې همدا دي. مونږ هم د فکر کوو چې انتخابات دي دوهم پړاو ته، اما مهمه ده چې دواړه کمیسیون تیاری لري که دوهم پړاو ته هم انتخابات دي چې دواړه ډېرې رایې چلوي د هغوی ترمنځ که انتخابات کېږي دواړه کمیسیون د دې لپاره بشپړ تیاری لري.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په ځینو سیمو کې ناچاودیدونکي مواد پاتې شي. په دې اړه د MDC د ماین پاکولو د مؤسسې رئیس وایي:
تقریبا 1200 کیلومتر مربع ساحه ده چې دوی ورته په انګریزي کې فایر رینج ورته وایي. فایر رینج یعنی هغه ساحه چې د دوی د فایرونو تر پوشش لاندې وو، نو هغه ساحه ټول پاتې کیږي. امید لرو چې پیسې ترلاسه کړو او دا ساحه د دوی په مرسته باندې پاک شي.
د شهاب حکیمی بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې به نن اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلي، خو ممکن دغه شمیر زیات شي. د ترکمنستان جمهور رئیس وغوښتل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګاز د انتقال د پایپ لاین کار په 2015 میلادي کال کې پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي په ملګرو ملتو کې د ایران لخوا انتخاب شوی سفیر حمید ابو طالبی ته به د امریکا ویزه ورنکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګنده کړه چې روسیه به په اروپا کې د طبیعي ګاز د پیرونکو پر وړاندې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. او ترکیه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د هغه پریکلیک تصویبېدل وغندل چې له مخې د لومړي نړیوال جنگ په ترڅ کې د عثماني امپراتور د ځواکونو لخوا په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه تایید شوې ده. اکونومیست مجلې د افغانستان پر انتخاباتو یو وښته مقاله لیکلې ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې لولو: نتیجه لا معلومه نه ده، خو که هر چا دا انتخابات ګټلی وي هغه به دې ته لومړیتوب ورکوي چې له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي او ورته تړون له ناټو سره وکړي. د خبرونې په باور دغه تړون به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د نږدې 12000 بهرنیو ځواکونو پاتېدو ته لاره هواره کړي او د دې سربیره به نړیوال له افغان ځواکونو سره د روزنې، لوجستیک، روغتیا او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اکونومیست په باور که د امنیت په برخه کې نړیوال ډاډ ترلاسه کړي، بیا به له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر کړې ژمنې هم ترسره کړي چې د دې هیواد د رغاونې لپاره یې ځانګړې کړې دي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ په خپلې خبرې کړې لیکنې کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون د مسلې په اړه د سیاسي او پوځي چارو د یو څېړونکي جاوید کوهستاني خبرې راخیستلې چې وایي امریکا هر وخت دا تهدید کاوه که امنیتي تړون لاسلیک نشي زموږ ځواکونه به ووزي او چې هغوی ولاړ شي افغان ځواکونه په یوازې سر امنیت نشي ساتلی. خو د انتخاباتو په ورځ ثابته شوه چې افغانان دا وړتیا لري. البته جاوید کوهستاني بیا دا هم وایي چې په دې کې شک نشته چې افغان ځواکونه د امریکا مرستو ته اړتیا لري. که د اکونومیست مجلې پاڼې راواړوم نو د افغانستان په اړه د دې مجلې په خپرې کړې مقالې کې بیا په تیرې څه باندې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شوي پرمختګونه ستایل شوي دي چې 8 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي او یوه لویه برخه یې نجونې دي. شاوخوا 40 میلیونه خلک د موبایل ټلیفون څښتنان شوي دي. تلویزیونی چینلونه فعال دي، راډیوګان شته، اخبارونه چاپېږي او تازه بریا دا ده چې د شنبې په ورځ ښه انتخابات ترسره شول. اکونومیست لیکي دا ځل د تیرو انتخاباتو په پرتله نږدې 2 برابر خلکو رای ورکړي چې 50% رای ورکوونکي پکې ښځې او نجونې وي. خبرونه بیا وړاندې څرګندوي چې دا ځل افغان ځواکونو د انتخاباتو امنیت هم شنیولی وو او له څه باندې 6000 مرکزونو څخه نږدې 200 تړلي پاتې شو. خو په 2009 کال کې یوازې په کندهار کې تر 1.5 ډېرې چاودنې وشوې چې بیا لږو کسانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جګړې او سولې انسټیټیوټ هم د انتخاباتو د ورځې امنیت ستایلی دی. د دې لیکنې په پیل کې د افغان چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو ستاینو ته اشارې شوې دي او بیا یې د عادي افغانانو خبرې خپرې کړې دي چې په کابل کې د حاجي بختیاري په نوم یو سړي ورته ویلي دي چې هر وخت به مې ارمان دغه و چې امنیتي ځواکونه مو غشتلی شي او اوس مې ارمان پوره شو. که اکونومیست مجله راواخلم هغې بیا لیکلي دي چې افغانانو په انتخاباتو کې د ګډون له لارې خپلو سیاستوالو ته دا پیغام واستاوه چې امنیت تر بې اتفاقۍ مهم دی. دوی نوري نړۍ ته دا پیغام ولېږه چې د دوی هیواد دا ارزښت لري چې دوامداره ملاتړې وشي او طالبان یې وپوهول چې د دوی دا ادعا چې د افغانستان استازیتوب کوي یوه تشه ادعا ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تیره اونۍ ولیکل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به په ځینو سیمو کې داسې ناچاو دي مواد پاتې شي چې د خلکو ژوند ته خطر پیښ کړي. دا څرنګه مواد دي او د افغانستان په څومره سیمه کې خواره دي؟ په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین د ام ډي سي د ماین پاکولو مؤسسې له رئیس شهاب حکیمی سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د واشنگتن پوسټ د راپور تاییدوي که څرنګه.
دا مسله رښتیا ده، تقریبا 1200 کیلومتر مربع ساحه ده چې دوی ورته په انګلیزي کې فایر رینج ورته وایي. فایر رینج یعنی هغه ساحه چې د دوی د فایرونو تر پوشش لاندې وو، نو هغه ساحه ټول پاتې کیږي. امید لرو چې پیسې ترلاسه کړو او دا ساحه د دوی په مرسته باندې پاک شي.
دا مواد څه شی دي؟ بمونه به یې، راکټې دي،
نویت څه اصله چې دوی استفاده ورنه کړې ده؟ دغه اصله که راکتونه دي، که توپونه دي، که ټانکونه دي، که د تیارې نه راکتونه ویشتل شوي دي، یا د توپکو مختلف نوع پاتې شونې دي، مرمۍ دي، دغه ټول هوانونه دي چې دا خو په سلو کې سل کله چې فایر کېږي دا ټول انفجار کوي، نه یو تعداد زیادې پاتې کېږي په مناطقو کې. نو هغه ټولې پاتې دي، نو امید ده چې ما مخکې لکه څه وویلې، لکه چې دوی وعده یې کړې چې موږ سره کومک وکړي دا ساحې له خیره سره پاک شي.
فارن پالیسي هم د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې که دا ساحه چیرته پاکېږي دا به په 15 کالو کې پاک شي او سلګونو میلیونه ډالر به پې مصرف راشي.
د دې ساحاتو سروې د دې په واسطه سوي دي او جیر تر اوسه پورې جریان هم لري. نو موږ سره په تیر میاشت کله چې د دوی ایحتان داغلي وو د امریکې د وزارت خارجه کسان، دوی موږ سره دا وعده وکوله چې په راتلونکو کلونو کې حتی تر 15 کلو پورې په افغانستان کې دا څه ناچاو دي، توکي څه دي، ماینونه څه دي، موږ تاسو سره کومک کوو چې دا پاک شي. نو دا سروې څه خلاصي بیا پس له غنه د امریکي حکومت کانګرس فیصله کوي چې څومره پیسې دې پروژې لپاره ضرورت ده. نو پس له غنه دوی دا پیسې موږ ته راکوي ماین پاکي موسساتو ته. دا به هم له خیر سره په راتلونکو کلونو کې د پلان په اساس باندې پاک شي.
که دغه پلان وزنډېږي، یعنی اقدام وزنډېږي د دې ساحې پاکولو ته، آیا دا به خطرناک نه؟
دا خو طبیعي خبره ده. کومې ساحې چې هلته ناچاو دي، توکي دي، مینونه دي، که چیرې هر هغه ورځ چې تیریږي هلته د انفجاراتو او د تلفاتو خطر شته. نو په دې حساب که چیرې دا ساحې پاتې شي، یوې خوانه خلک لکه ښځې، ماشومان، نارینه چیرته چې د تګ راتګ کوي او کار کوي په دغه مناطقو کې دوی تر تهدید لاندې، او د دې نه علاوه په دغه ساحاتو کې باید اقتصادي او اجتماعي فعالیتونو ته سر رسي. نو د اقتصاد له نظره هم موږ ته ډېر لوی تاوان ده. موږ امید لرو هماغه څه چې د امریکا حکومت موږ سره یې وعده کړې، نو امید لرو چې په خپله وعده باندې دوی وفا وکړي او موږ دا کار سرته ورسوو.
د ام ډي سي د ماین پاکولو د مؤسسې د مشر شهاب حکیمی څرګندونې مو اوریدې چې وی ویل کوم چاودیدونکي مواد چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې شي د هغو د پاکولو لپاره امریکا د مرستې ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستانی رسنیو په وینا په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو په خپل منځي جګړې کې پرون 14 تنه ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول. په دې وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو ترمنځ خپل منځي نښتې ډېرې شوې دي. دغه جګړې به د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو څه اغېز وکړي؟ له پېښوره ذبیح الله شفق راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښتو کې ډېروالی راغلی دی. په دې نښتو کې تر دې دمه شاوخوا 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په دته خیل او شوال نومي سیمو کې د ناسرګند وسلوالو په موټرونو د سړک غاړې بمی چاودنې او همداراز راکټي بریدونه شوي چې په ترڅ کې د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې لږ تر لږه 14 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د طالب وسلوالو خپل منځینې خطې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود او ولی الرحمان د ډلو ترمنځ تر هغې وروسته رامنځته شوې چې تېر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو او ملا فضل الله د غزای ناسته وټاکل شو. د پاکستان د سیاسي چارو سارونکو د طالب جنگیالو د ورستیو نه خطه پاړه بیلابل نظرونه لري. د سیاسي او روانو چارو کار په مشتاق یوسف زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو ډیری غړي له حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. هم دا عمل دی چې په خپل منځي نه خطو کې کیوتی
چې کله مولانا ولی رحمان مر شو چې د دې آی او سی د جنوبي وزیرستان د مسعود طالبانو مشر بیا داغه نفس چې کوم داغه ملګری او خان اور سینا هغه وسیل چې بیا د مولانا ولی رحمان په ځای باندې د جنوبي وزیرستان طالبانو مشر پاتی او بل طرف ته د حکیم الله مسعود چې کوم ملګری د شهریار مسعود هغه غواړي چې هغه د مسعود او طالبانو امیر وټاکل شي. نو
د پاکستانی وسلوالو طالبانو دا نخطه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او دواړو غاړو د دې هدف لپاره استازي هم ټاکلې دي. خو مشتاق یوسف زی بیا وایي د طالبانو وروستۍ خپل منځینه خطې به د سولې خبرو اترو ته زیان ورسوي.
د دې د حکومت څخه ته ځي ځکه چې هغه توجه په خپل ځان باندې شولای حکومت ته نه ده. دا د دې خبرې کیږي چې هغه ته به یو غټه د سیمه لای شي او هغه خبرې به مخکې لاړ نه شي. نو چې دغه دوه ډلې د دې خبرو تر نه بهر ساتل شي
مشتاق یوسف زیاته کړه چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو شورا او د افغان طالبانو ځینې جګپوړي غړي هڅه کوي چې په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی تاوتریخوالی له منځه یوسي او پاکستانی طالبانو وهڅوي چې له حکومت سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي. دا یادونه ورده چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو پخوانی موقتي مشر او د دوی د شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنه هم له خپلو ملګرو سره یو ځای د خپل منځي اختلافاتو له امله د روان کال د فبروري په 14 نیټه د افغانستان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په درګه
په راپور کې مو واوریدل چې پرون په وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د خپل منځي جګړې پر مهال 14 تنه ووژل شول. له یوې مودې راهیسې دا جګړه پیل شوې ده او د پاکستاني رسنیو په وینا تر اوسه د تلفاتو شمیر 20 ته رسیدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې لینا شریفی په کابل کې له یو کارګر سره خبرې کړي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه خبرونه ترنو اوریدونکو. اوس موږ سره دلته یو دهقان ماما ده چې په خپل مځکه بیل وهه غواړي یو څو دقیقې ورسره خبرې وکړو. ماما خپل ځان پر وپېژنې؟
او زه نیک محمد یم.
له څه وخت راهیسې دغه د دهقانۍ کاروبار کې؟
یاره خو د اول نه تر اخره 15 کلنه ای لازمي مې د دهقانۍ کور کړای دی او کړم دا پردې مزرعه دي کړی.
خپل مځکه نه لري پردې مځکه باندې
دي؟ پردې مځکه باندې وخته خپل نه لري. نه
څه ته دهقانۍ کې به څومره عاید درته کیږي؟
سو خاتم زګه پر پاکه کډیره کولا کم ډیر اوت کو کا کمه کولا کم کمه کولا وس کوم دغه وخته دغه مزرید وسو اچا موشت ترکیب ټریم لرکی په دې کې موږ
د ورځې 200
اچا دغه وزیر کیو
دا پیسې د بکیږي د
چیرې کی دا خو تر له کوټه کروم لکی خلڅو کو بدل کی چې موږ د مزری ول کو دام نشته کور بور رئیس نشته ټول مخلوق به کور نست
خو به خلکو دی قانی کولا دومره پیسې به پیدا کول چې زون دی پکی
خو وزکان کی چې وس خو یو نه پز ډیر شو بلکې متی شو او له پڅ شو لور کله به مان په 50 روپے په 10 روپے وځي چې وس را شپ په 100 روپے په 200 او 300 بوجه شو یو باندې او باندې نه د سپاګ مل علاج مخلوق دی وګای چې څو کو مصرفونه شو زیات پس خو یو په واخ خل یو مثال د خبرې سبا خل یو گزاره وکړل نه پز کان وځي چې خپل زبک لا یو کور کړه مګ وس خل کی وس خل په مصرفونه هم شو زیات کرایم شي چې نه ته کوبل ژوند بیا خاصه وځي چې څو بار کو دو بو مصرف در شو مصرف مقصد زیات شو اور مصرفونه در نو کو وسیدیم
څه کارونه کوي دلته لسهار تر مزګر
سي او د سهار تر مزګر کله دغه مرغری بودرو کیوی کله پوی بیل وی کله زتی لختی جوړی وو دغه کورونه مو وکړه موږ ته چډدای وای تی چې سبا دډای خالی وای په ناس ورته مولا وای چې کور کله موږ جوړی وساده کورارو لدل یو د چی څه خو یو د یخو بو څه خو جوړی چې دل سوال وای زتی یو پیوا یو مثال کښلا یو سم خبو هغه موږ دره و چې جوړی لولی چې ګیزره لدل پی اخو بو پرې خو
دل څه جوړی په یخو بو پرې خره یو لسهار تر مزګر کاتوی بیا کورته تلر سې ته تیار کړی
بیا یې شمه ته فکر مې په واوی یو څلای یو وسم یو ورځی یو څاک پاید شپای د کوم درد موجبل دي ټول مزرونه دا سول دي
په کور کې څوک اسه یسته یو نورم څوک د کارسته
د کور نه شپ مکتب کې مدري زمون دی په مکتب کې دي او لور مې په پا مکتب کې دا کور کې شو او ته نه پاره یې نشې رو گزاره کی
ځکه دا اولادونه خود مکتب کې شولې
څه ته مشاول یو پزل لور مې مشاول دي زمون مندري دی په مکتب کې دي بازم دا غربي مزري ته ورته کړم
دا خبری مچله مو هم دوم روا بله یوا مصطفی صدیقی تاستو برندی که بی سهار مبخیر
صبح شما هم بخیر شبر سب مانده نباشید سلام و